د ودونو د تالارونو ریزرف بند کړی و او ټاکل شوی وه چې په دې ترس کې یو شمېر نور اقدامات هم وشي. نو د کورونا ویروس دریم پړاو او ورسره یې د بېوزګارۍ زیاتېدو، ناامنیو او په ټوله کې اقتصادي ستونزو اکثره کورنۍ اندېښمنې او یو څه بې حوصلې کړې دي چې بې له شکه د ژوند عادي حالت یې بدل کړی دی. د لوګر ولایت اوسېدونکی احمد ګل وایي دا طبیعي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دومره ناخوالې وي نو په کورني ژوند هم اغېز لري.
بد وختونه چې د کورونا دریمه څپه زموږ هېواد ته راغلې او د ناروغانو کچه ورځ تر بلې لوړېږي، او بل دا چې د دې تر څنګ فقر او ناامني هم هغه لاملونه دي چې د هېوادوالو ژوند ننګوي، واقعیا دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اقتصادي وضعیت د خرابوالي، ناامنیو او د کورونایي وضعیت د خلک روح نرمه کړي دي. زه هم د ټولنې وګړی یم، همدلته افغانستان کې اوسېږم، ول زه هم د ما په روح هم بد اغېزه کړې. ګوره، که سړی په موټر کې کینی یا د اړتیا پر اساس یو اجتماع کې ګډون کی یا یو اداره کې کار کی، نو روح هم سړی نارامه وي چې خدای مکړه په کورونا اخته نشم.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي خلیل یې پر خبرو ورزیاتوي
دا سل په سل کې ډېر بد اثر لري، په خاطر دې باندې چې دغه غریبي بیچارهګي مسکینی له یو خاص کده مرض له بلې خاص کده وضعیت خراب ده. چې درې کاله ځواني و چې اسکرې کې تیره شو، د مرضو کې تیره شو، ټول خلک ډېر سخت سره په تکلیف دي. خدای تاثیر ده کړی چې کورو کې جګرخونی پیدا شوی دی، ځکه چې سړی دې کور دی که زنانه دې کور دی، هغه خپل اولاد تحمل نشي کولای ځکه چې هغوی خوشوخي کوي په تنګ شي. نو دا ډېر زیات تاثیر لري، ډېر بد منفي تاثیر لري په فامیلو باندې. چې داسې فامیلونه موږ لرو چې هغه درې وخته ډوډۍ نشي کولای چې آماده یې کړي. بیکاري زیاته ده، بیکاري خو بیخي اوج ته رسېدلې ده، چې مخکې به یو سړی بیخي بیکاره هم و، یو کار نه، یو کار به ورته پیدا کېده، یا په کم مزد یا په زیات مزد. تر تروسه پورې 15-16 نفس که زیات شوي چې زه په لاره باندې روان یم، دا د موږ هغه کوم ورونه چې بیچارهګان چې له بیکارۍ له وجې څکه ټوله ورځ کې 10 روپۍ ته غرمې پورې نه دي پیدا کړي چې هغه وچه ډوډۍ غرمې ته پې واخلي. په خپله ماته درېدلې دي چې یو ورځ کوم راکه چې زه ډوډۍ پې اخلم.
خو د پکتیا ولایت اوسېدونکی محمد شان بیا دا شان وضعیت په قابو کولو کې دولت مسؤل ګڼي او وایي چې خلکو ته د امنیت، کار او کړکېچنو حالاتو کې د خدمت برابرول د دولتونو دنده ده.
لکه څنګه چې د کورونا دریم پړاو هم شروع ده، خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، روحي فشارونه لاندې دي، نو زمونږ د دولت څخه دا هیله ده چې په دې مورد کې مرستې وکړي خلکو سره، تر څو خلک د دغو مشکلاتو څخه خلاص شي، او د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې تر څو خلکو ته واکسینونه ورسیږي. زمونږ بېوزله خلک دي، بېوزله هېواد دی، نو په دې اړه باید جدي پاملرنه وشي. حکومت باید نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي د واکسین په ارتباط باندې، چې واکسین خلکو ته ترلاسه کړي او واکسین نه زیات کړي خلکو ته، ماجتونو کې په عامه ځایونو کې توضیح کړي تر څو خلک ټول واکسین شي او د دغه بحران څخه الله پاک در افغانان خلاص کړي. نو دولت نن جدي غوښتنه دا ده چې د واکسین په ارتباط باندې نړیوال ټولنې نه جدي مرستې وغواړي.
درې دېرش کلنه حلیمه حسوي صاحب وایي چې د داشان حالاتو زغمل او ورسره مبارزه اسانه کار نه دی، خو ټینګار کوي چې خلک باید د حالت تسلیم نشي او مبارزه ورسره وکړي. د دې په خبره کورونا وبا ده او په ټوله نړۍ کې خوره ده، خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې د خلکو کاروبارونه او اقتصاد زیانمن کړی دی. نو په خبره یې د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د کورنۍ مشران د اقتصادي ستونزو د حل لپاره هڅه او په اول کې د کورنۍ روحیه پیاوړې وساتي.
اسما پان مثلا د کورنۍ وضعیت د کنټرول د لپاره یا ابتدایي کنټرول د لپاره د دې لپاره چې موږ تشویش وکړو او یو بل ته په حساب مشکلات ایجاد کړو، خبره دا وي چې ابتدایي حفظ الصحه مراعات کړو تر څو کړی شو څه نه څه را کنټرول کړو. نور دا هغه پدیده ده چې اوس راوتی ده په ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده. همداشان اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي ستونزو یا بیکاري د لپاره هم بخصوص افغانستان ټول ځوانان او ټول کورنۍ ورسره تر ډیره هده لاس او ګریوان دي. دا به هم د کنټرول د لپاره باید موږ ابتدایي ګامونه جیکو، یعنی د یو عادي کار نه پیل وکړو. هر یو به د دې تم او توقع باید ونه لرو چې په یو ډیر مجلله دفتر کې د یو ډیر عالي میستر شا باید موږ کار وکړو. خو به دا وي چې د ژوند د بقا لپاره، د ژوند د پرمختګ لپاره، په هغه شکل چې باید انسان ژوند وکړي او نسبتا اسوده ژوند وکړي، له ډیرو ابتدایي کارونو نه هم پیل وکړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
گرانه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو په دې اړه چې څنګه کولای شو د ورسره مخ لوی ستونزو، کرونا او با ناامنۍ او اقتصادي ستونزو په وضعیت کې بیا هم آرامه او سناسه خوشاله ژوند او کورنۍ ولرو، د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد پوهنمل زلمی هوتک سره مرکه کړي. چاورېدو ته ستاسو پام را اړوو. مننه کوم استاد چې موږ ته مبارک. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم استاد چې موږ تاسو ټول شاهدان یو چې دا د کورونا دریم پړاو هم خپل اوج ته رسېدلی دی او تر څنګ امنیتي ستونزې هم دي، اقتصادي ستونزې او بیکاري هم، دا د خلکو پر روان باندې څومره بد اغېز کوي استاد؟
د کورونا دریم موج په افغانستان کې خصوصا په کابل کې خپل اوج ته رسېدلی ده او د دې خوانو د یوې خوانه کورونا ده، د بل خوانه امنیتي ستونزې او اقتصادي مشکلات. نو واضح خبر ده چې په داسې یو غریب او بیچاره ملک کې چې هېڅ امکاناتو نه لري او د خلکو مصروفیت هم ډېر محدود ده، کورنۍ د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ډېر ناوړه اثر کوي، خصوصا په هغو کورنیو باندې چې هغوی د اقتصادي لحاظه په ډېر سخت مشکلاتو کې واقع دي، یعنې غټې ستونزې لري، روزانه عاید د دې کفایت نه کوي چې هغه د کور ټول هغه مشکلات یا ستونزې یا خپل ضرورتونه چې لري هغه رفع کړي. نو په دې حساب کورونا په همدغه وضعیت باندې روان وي او دا مشکلات د خلکو لپاره وي. نو دا خبره، نو دا واضح خبره ده چې په خلکو ډېر بد اثر کوي.
دویمه پوښتنه استاد دا ده چې که دغه لړۍ همداسې دوام عمومي، خلک په دې برخه کې ډېرې اندېښنې وکړي، تشویش وکړي، دا به د کورنیو روح روان ته او ټولنې ته څومره بد عواقب ولري، یعنی عواقب یې څه دي؟
که چېرې دوی د خپل روان او خپل روحیه د لاسه ورکړي، د یوې خونه فقر، د بل خونه امنیتي مشکلات، د بلې خونه د صحي امکانات په دې افغانستان کې په ډېره کې ټیټه کچه دي، نو موږ چه لاسته راوړو؟ بلکې وضعیت نور هم خرابېږي، نور هم موږ په تشویش کېږو، نور هم مرض زیاتېږي، نور هم په موږ غلبه کوي. نو بهتره دا ده چې تداوم یا دا ډلې کې اوږدېږي، په هغه صورت کې باید موږ خپل مورال ډېر قوي وساتو او کورنۍ ته دا اطمینان ورکړو. او د نورو ملکونو تجربه تاسو وګورئ، مثلا د نړۍ مثالونه باید وتړو. بس وګورئ، امریکا په هغه پرمختللی هېواد ده، څه وکړه؟ څو میاشتې ګریوان وو، ایټالیا، هسپانیا، آلمان، ټول هېوادونه و، حتی دا موږ ګاونډي هېوادونه، دا ورته ووایي چې ټول دا موج تېر کړه. موج تېر کړه، مګر هغه کسان د موج نه ووتل، د دې بحران نه ووتل چې هغوی ډېر قوي مورال او ډېر قوي روحیه درلودله. د دې په خاطر موږ باید ډېر قوي اوسو، آماده باید دې ته اوسو، دې ته باید چمتو اوسو چې دا موج راغلی ده، او د دې دپاره همتام آمادګي، خصوصا د رواني لحاظ، که د اقتصادي نه لرو، امنیتي نه لرو، په هغه کې ډېر نهادونه نور زی دخل دي، د هغوی کار ده چې هغوی په دې مورد کې باید ولې هغه چې ټولنه او خصوصا کورنۍ دې ته باید آماده اوسي او قوي مورال ولري. ټولنې ټول غړي، نر او ښځه، وړ او زوړ، باید یو بل ته اطمینان ورکړي او د یو بل په خوا کې ودرېږي چې خدای ناکده چې مورال ضعیف نه شي.
نو اوس په دې حالت کې کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه حالت سره مبارزه وکړي، او قلم یو څه ناڅه آرامه ذهن او خوشحاله ذهن او حل لارې چارې څه دي چې آرامه ژوند ولري؟
کورنیو ته، محترمو افغانانو ته، خصوصا د کابل اوسېدونکو ته دا پیغام لرم چې باید ډېر قوي اوسو. دا موج راغلی ده، موږ ډېر ستونزې لرو، امنیتي مشکلات لرو، اقتصادي مشکلات لرو، ډېرې ناخوالې د موږ په ټولنه کې شته، شتون لري. نو د موږ لومړنۍ دنده یا اوله وظیفه د موږ دا ده چې موږ خپل کور، خپل کورنۍ دې ته آماده کړو چې دا موج تلونکی ده. دې موج سره باید ډېر قوي مقاومت وکړو، قوي مورال ولرو، قوي روحیه ولرو. یعنی داسې نه کېږي چې مثلا موږ داسې ورخطا شو او لاسو پښې یا مثلا دا مورال د لاسه ورکړو، ډېر ورخطا وسو چې دا موج به څه وشي، موږ به څه وکړو، آخر به څه سرنوشت دي موږ نه. ډېر محدود امکانات لرو، په ډېر روڼ تندي باید هغه ومنو. مثلا بعضې وخت تاسو ګورئ شپې کورنۍ کې شپه پنځه یا ټول غړي کار کوي، اما داسې وضعیت راځي ټوله کورنۍ تقریبا بېکاره کېږي، یو نفر یا دوه نفره یا یو نفر په کار بوخت یو نور. دغه یو نفر باید داسې مورال ولري یا دغه نور غړي باید داسې سره همکار وشي چې دا موت تېرېدونکی دی. موږ څنګه کولی شو په دغه محدودو امکاناتو باندې ښه ژوند ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او دې ته خفه نه شو، یو بل ته لاس ورکړو، یو په ډېر قوت سره، په ډېر یووالي سره. یعنې باید خپل مورال یعنې ډېره قوي پوینټ ووایم، هغه قوي ټکی دا ده چې موږ د دې په مرض په مقابل کې اول باید خپله سره راټول شو، کورنۍ سره منسجم کړو، او یو بل ته اوږه ورکړو، او اوس دا موږ تېرېدونکی دی، یعنی باید ورخطا نه شو.
ګرانو دوستانو، دا د دې ونۍ د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. کور کلی مو بې خطره.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزارې علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.